دوستانو ستړي مشي په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ دوام د ترهګرو او روسیو حملو لپاره واضح جواب دی. دا ریپورټونه لمخې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو په حمله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخواني والي ترمنځ د کړکیچ په اړه د سپینې ماڼۍ د وروستۍ اعلامیې په اړه په احتیاط نظر څرګندوي. دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزا اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخبرز به ولري. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
پینمانی وای د بلخ ولایت نوی والی ته د واک د انتقال مسأله باید په سولیز ډول حل شي. د سوریې په اړه د خبرو پنځم پړاو نن پیل شي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلی نیوزیلند ته له ماتې وروسته د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووته. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسئلې لانجه له نږدې څاري. سپینه ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي امریکا له ټولو خواوو غواړي چې نوي والی ته د واک سپارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. سپینه ماڼۍ په دې برخه کې ځان د افغانستان د دښمنانو او تیرورستانو په ګټه بللی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي دا لانجه باید په داسې ډول حل شي چې افغانان مطمئن شي چې نوی والی امنیت ټینګوي او د ملي یووالي حکومت د دوی په وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د دې مسئلې په حل کولو کې تاوتریخوالي ته ځای نشته او هره خوا چې د دې مسئلې حل ځنډوي خپلې ګټې د افغانستان د خلکو تر ګټو غوره ګڼي. په همدې حال کې عطا محمد نور د خپل استعفا په اړه د مرکزي حکومت پریکړه نه مني او وایي چې لا هم د بلخ د والی په توګه کار ته د فراه والی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. له فراه د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکي د ده له کارونو خوښ نه بل استعفا یې ورکړه. پرون په فراه ښار کې په لسګونو کسانو د فراه والی دفتر ته څیرمه مظاهره وکړه. مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د فراه والی په داسې حال کې استعفا کوي چې د دې ولایت د مرکز د لمنو په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو 309 منډې وکړې خو نیوزیلند یوازې 102 منډې وکړې شوې او ټول لوبغاړي په 28 اوور کې وسوځېدل. د بری د افغانستان د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام نیمه پایلوبي ته ورسوله. افغانستان به په نیمه پایلوبه کې له استرالیا سره مخامخ شي. عظمت الله عمرزی چې په درویش توپونو یې شپږ پېته منډې کړې وې د مسابقې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. امریکا د پاکستان د ادعا رد کړه چې ګنی د امریکا بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ په کورمه ایجنسۍ کې د افغان کډوالو کمپ ویشتی وو. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند ریک ساینل ساین نن پنجشنبه په دې اړه چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کورمه ایجنسۍ کې حمله کړې یا نه ده کړې څه نه دي ویلي. پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کورمه ایجنسۍ کې د حقاني شبکې د یوه قومندان پر کور دوه توغندي وویشتل چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د حقاني شبکې د یوه قومندان په شمول دوه تنه پکې ووژل شول. پاکستان دا حمله وغندله او ویل چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغان کډوالو پر یوه کمپ توغندي ویشتي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوال اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکوي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ټرمپ دا خبره پرون په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شایي په دوو یا درو اونیو کې وشي. د سوریې نږدې وکلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړتوب پنځم پړاو خبرې نن پنجشنبه په ویانا کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل په دې دوه ورځنیو خبرو کې د حکومت او اپوزیسیون پلاوی به په یوه خورا حساس وخت کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د میستورا له پلاو سره جلا جلا وبیني. په پام کې ده چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو د لارو د موندلو په خبرو کې پر قانوني الو تمرکز وشي. په مخکینیو خبرو کې چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوي پرمختګ ونه شو. د بښنې نړیوالې موسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشې کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی و. د بښنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون چهارشنبه همداراز له ایراني چارواکو په کلکه وغوښتل چې د هغو ښځو تعقیب پای ته ورسوي چې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوي. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي د روسي پولیس به د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي. دا خبردارۍ نن پنجشنبه تر هغو مظاهرو درې ورځې مخکې ورکړل شو چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د انتخاباتو د بایکاټ کولو د ملاتړ لپاره تنظیم کړي دي. د روسیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورفوی د مسکو د پولیسو له جګپړو چارواکو سره په غونډه کې وویل پولیس په همغه سي چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې راغلي د ولسی غونډو د جوړولو په برخه کې د خلکو حق ته درناوی وکړي. خو د پاینی حل کې ویل چې د دغو قوانینو د سرغړونې د مخنیوي په برخه کې باید پوره سخت دریز ولري.
وړاندې به په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات واوري. خبر شي په کابل کې د امریکا سفیر وایل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو او روسيو حملو لپاره یو روښانه جواب دی.
And I believe that is the best response that we can all provide to the terrible violence that this society has experienced for too long.
همدارنګه به په یو بل ریپورت کې له دې تاسو خبر کو چې د ریپورتونو له مخې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په وسلواله حمله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی دی. دا بمباري چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه ځینې پوښتنې او شکونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسته ریپورت ردی نه ردی خوای چې د هواد دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړوي اوس د صفر تر کچې راټیټ شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخواني والي ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپینې ماڼۍ په وروستۍ اعلامي په احتیاط نظر سرګن کړی دا چې صحیح ویلي په یو ریپورت کې دروو. کورخلې اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام هم پام دی خبرونه کې خبرې کی. په کابل کې د امریکا سفیر وایل افغانستان څخه د امریکا د همکاري دوام د تروریسانو او د ورستیو بریدونو لپاره یو سرګند جواب دی. جنباز د سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکی چارو د سانتیا د مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیا په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خې او باثباته راتلونکو لپاره له افغانستان څخه د امریکا ملاتړ د وروستیو حملو لپاره بهترین جواب دی. جان باس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکی چارو د سانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې وویل افغانان د خې راتلونکو مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره لنګدي کار وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپل خپلو حملو ته زور ورکړی. هغه حملې چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د ځینو ګاونډیو هیوادونو لاس دی. په ورته وخت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې تروریستان د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی.
من یقین دارم که مردم افغانستان که صلح میخواهند و آرزوی تعمیم صلح عادلانه را در کشور خود دارند به این آرزوی خود میرسند و دشمنای کشور ما تروریستان اونا چیزی به دست نمیارند جز یک بدنامی تاریخی. روز گذشته یک جنایت ضد بشری را اینا به نام خود ثبت کردند. حالا نام ها مختلف است، یک بار حقانی است، یک بار طالب است، یک بار داعش است، ماهیت یکی است.
خغلی عبدالله همداراز دی غونډې ته وویل چې افغانستان اوس په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ په حال کې دی او هیڅوک نشي کولای چې له پرمختګې را وګرځوي. خغلی عبدالله همداراز وویل چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاري او ملګرتیا به د دې سبب شي چې افغانان د سولې هدف ته چې لري دې ته ورسیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا رپورټونه وایي چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په وسلوال حمله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې حمله کې د دیارلس بهرنیانو مړینه تاییدوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروري.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه انتحاري حمله کې د قربانیانو په اړه له متناقضو معلوماتو وروسته د عامې روغتیا وزارت نن نوې شمیرې اعلان کړې. د روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر وحید مجرو د دې خونړۍ حملې د قربانیانو د وروستۍ شمیرې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تایش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې حملې په بهرنیو قربانیانو کې ډیری د کامیار هوایي شرکت کارکونکي او د جرمني، اوکراین، وینزویلا او قرغزستان وګړي شامل دي. خو اوس روښانه شوی چې په پیښه کې امریکایي اتباعو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون شپه تایید کړه چې په برید کې 4 امریکایان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. میرمن ناورت د قربانیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو سی این این تلویزیونی شبکې د رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په وژل شویو کسانو کې یو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د سلاکار ریکس ګیټس ویان ګلن سیلک و. د سی این این د راپور له مخې هغې تبلیغاتي ټولنې چې سیلک کار پکې کاوه په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. راپور زیاتوي چې سیلک په دې وروستیو کې په داسې حال کې د ګیټس استازیتوب کاوه چې نوموړی له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو چارواکو د اړیکو په قضیه کې تورن دی. د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل که څه هم په وروستیو څو کلونو کې 3 ځلې وسلوالې حملې شوي، خو وروستۍ حمله د وژل شویو بهرنیو اتباعو د شمیر له پلوه تر ټولو خونړۍ بلل کیږي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډیر داسې معلومات ول چې حمله کوونکو نه غوښتل دغه معلومات پراخه شي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وکړې. په اړه یې یوسف خان زدران تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل له برید څلور ورځې تیریږي، خو لا یې هم په اړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان وژل کېدل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو تو ویل ممکن له دې دواړو سره په ځانګړي ډول له عبدالله پویان سره چې په پېښور کې د افغان جنرال کونسل تیر شوی و د سولې په اړه ډېر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبدالله پویان هم د هغه وخت نه چې کونسل پاتې شوی پېښور کې ډېر څه ورسره و معلومات او ډېر خاص معلومات، او د فرزان هم همدغسې یو حد کې سړی و چې دې ته ورغلی دی او دغه مرکزي ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي، دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله او دا یې غوښتل چې دا ځنې شواهد چې دوی سره وو هغه شواهد د افغانستان دولت سره
د راپورونو لمخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبدالله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوی دا یوازنی اتاق و چې پکې چاودنه شوی او سوځول شوی دی. موغوښتل په دې اړه د ډیرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیه قمانداني د جنایي څیړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. ویل کیږي چې عبدالله پویان له دې تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه وو، خو د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوله او شواهدو داسې ښکاري چې نوموړي هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زردشت شمس د پویان تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي، پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ما ته په ټلیفون ویلي ول
که چیرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګرۍ د عبدالله پویان لرې کول، د پاکستان د سفارت لخوا یې د ویزې ځنډول، په داشان ډول یې وژل کېدل او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی او افغانستان ته یې د دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په داوطلبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوښتګرو هم ګڼل کېده. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې لارک سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داوطلبانه شکل مندې غواړي افغانستان ته راستانه شي، په خپلو کړو وړو باندې پښیمانه دي، مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد باندې نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ یې پیام جلاد ماو رئیس جمهور ته ورکړ.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه وو، دی مخالف وو دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیت، د خپل شخصیت، د خپل اوتوریته ساتلی وو. په اول مرتبه کوشش وو چې دی له قونسلګری نه لری سي. د فرزان بوجله، فرزان یو وخت طالبانو په وخت مفتی وو، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی وو. بیا وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول، یو تعداد اړیکې د طالبانو هغه ملګري چې په خای په جندل د هغو سره اړیکې نیولی وو، امکان درلودل چې فرزان دا و کولی شي چې یو تعداد طالبان حکومت ته راوځي کې، یعنی مثالی ته راوځي کې. دا هم د دې خاطر باندې دغه ته نشانی سوی وو.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په اړه معلومات به تر جنایي څېړنو وروسته د مسؤلینو لخوا له خلکو او رسنیو سره شریک شي، خو وکتل شي چې آیا په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د ده ملګري د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د برید کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخانی والی ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپین ماڼۍ په وروستۍ اعلامیې په احتیاط نظر سرګن کړی. دا جمعیت د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان نړیوال متحدان هڅه کوي چې رامنځته شوی کړکیچ د تفاهم او خبرو له لارې حل شي. سپین ماڼۍ په یوې تازه اعلامیې کې ویلي چې د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ باید ستونزه زر په سوله ییزه توګه ختمه شي او په بلخ کې د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا یو شمېر غړي د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ ستونزې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه جدي بولي او وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره ښه لاره مذاکرات دي. د جمعیت د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د افغانستان نړیوال متحدین د ستونزو د هواري په اړه د زور له لارې ټینګار نه لري. د نوموړي په وینا د دې پوټه په ولاړه حله د ماتولو یوازنۍ لاره خبرې او تفاهم دی. ښاغلی اسماعیل خان د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په دې کې شک نشته چې سپینه ماڼۍ غوښتنې لري د افغانستان د حکومت او اوضاعو ترمنځ چې اختلافات رامنځته سوی حل سي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي دغه مسله د حکومتي زور له لارې حل کړي. د دوی غوښتنه هم د خبرو له لارې د اختلافاتو له منځه وړل دي. له شک پرته چې هغوی به جدي خبرې کړې وي، خو تفاهم او خبرې اترې مناسبه لاره ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر د بلخ د والي استعفا منظور کړې ده او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي وو چې د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ راولاړې شوې ستونزې باید په سوله ییزه توګه حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د پنجشنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. خو ښاغلی نور خپله استعفا منتفي بللې ده او خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د روانو ستونزو د حل لپاره د سپینې ماڼۍ اعلامیه واضح او مهمه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د پټه په ولاړ حالات د حل لپاره وایي
پیغام واضح دی. پیغام هم دا دی چې د تصمیم حتماً ارو مرو تطبیقیږي او پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه په دې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي. او دویمه مسله دا ده چې دا هم په اثبات رسی چې افغانستان نړیوال ملګری هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان حکومت سره همکار او ملګرتیا لري هغوی هم په دې نظر دي چې دغه تغییر او تبدیل باید راشي او دوی د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
افغان ولسمشر تر اوسه هم د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې اصلاحات یې له خلکو سره د ژمنو یوه برخه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یوه اداري کوچنۍ موضوع ده او د اساسي قانون پرنا کې به حل سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسي رپورت نه ردی، خوایي هوادي د دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه وسته صفر تر کچې راټیټ کړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش ادارې یا سیګار ویلي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه 15 اویا جدي سرغړونې کړې. ناجی صافی له کابل پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقوقو څخه په 15 اویا جدي سرغړونو تورنوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقوقو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجه او پر ماشومان جنسی تیری شامل دي. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د سیګار راپور په اړه په خپل خبرګون کې ویل چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې پخوا دا شان جرمونه موجود و، خو اوس داسې څه نشته.
ما ای گزارش رد نمیکنین، ولی اجراءات که ما در
مونږ دغه راپور نه ردو، خو ویل شم چې مونږ اجراءات تر سره کړی دي. کوم کسان چې په تیر کې په جرایمو کې لاس لرل، جنرال څخه نیولې تر سربازه پورې، ټول د قانون منګولو ته سپارل شوی او اوس مهال په زندانونو کې دي.
ښاغلی راتمنیر زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفي او سارګري ادارې د ملي اردو قطاعت په دوامداره توګه ساري. د سیګار په نوي رپورټ کې د 15 پیښو څخه 22 محرمې بلل شوې دي چې نشي په ډاګه کېدی، خو په پاتې شپږ څلوېښت سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری و پیښې له محکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش پلټونکو موندلی چې د امریکا پوځ د بشري حقونو په دغو سرغړونو خبر و، خو له قانون څخه د هغو افغان سرتیرو د تیښتې لارې پرانیستې ده چې جرم یې کړی و. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ، خو ویل چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. دغه پالیسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي اقبال صافي وویل چې د پوځ او پولیسو له لورې له بشري حقونو سرغړونې په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
په افغانستان کې کاروبار نشته او کوم کسان چې تحصیل نه لري امنیتي ځواکونه کې جذبېږي، او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تیری او خیانت کوي چې دا په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې د راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پاوس په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخمن دی، خو ښاغلی صافي وویل که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همدارنګه د دوی د ښوونې او روزنې بهیر کې اصلاحات رامنځته نه شي نو دا ستونزې نه شي هوارېدلی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سویس ته رسیدلې څو هلته د داوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ د داوس په غونډه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. احمد تکل پرې نور تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ترامپ له هغې اجنډا سره چې وایي لومړی امریکا د داوس غونډې ته روان شوی او هڅه به وکړي چې د امریکا او متحدانو ترمنځ د امریکا په ګټه تجارتي اړیکې ټینګ کړي. ترامپ د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په حاشیه کې د برتانیا او اسرائیل له صدراعظمانو تیریزا می او بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو سره هم لیده کاته وکړي. سبا د جمعې په ورځ به د نړۍ د سوداګرۍ او سیاست مشرانو ته وینا وکړي او د ورځې په پای کې به بیرته د واشنګټن پر لور وخوځیږي. ترامپ له بل کلنټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 کال راورسته د داوس په غونډه کې ګډون کوي. سپینه مڼۍ وایي چې ترامپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د پرمختګ په مقصد کار واخلي او هلته به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د سپینه مڼۍ چارواکي وایي د ولسمشر ترامپ پیغام به دا وي چې متحد ایالات له خپلو متحدانو سره نږدې اړیکې غواړي، خو په پام کې لري چې له هغو سره په معاملو کې د تجارتي کسر مخه ونیسي. ښاغلی ترامپ په داوس ښار کې له هغو مشرانو سره یو ځای کینی چې د نړیوال کېدو یا ګلوبالیزم پلویان دي، په داسې حال کې چې د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د پر هغو خورا زیات انتقادونه کول. ښاغلی ترامپ داوس ته د روانېدو په درشل کې د یو اړخیز اقدام په ترڅ کې د سولر برېښنا د پلیټونو پر وارداتو په 30% زیاتوالی اعلان کړ. دا د ملي تولیداتو د ملاتړ په برخه کې د ترامپ د ادارې د اقداماتو یوه برخه ده. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن هم پرون په داوس کې وویل چې دای د ډالرو د ارزښت د کمیدو ملاتړ کوي. د ملي تولیداتو د ملاتړ لپاره د متحدو ایالاتو د حکومت تجارتي پالیسي هسې هم په نورو هیوادونو کې اندېښنې پارولي، خو د منوچن سرګندونو د اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. پرون د سویس په زیوریخ ښار کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ او د ترامپ د نه راځي په څیر شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 لښ پګنوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس به هم وورو چې ساینسپوهانو د سرطانونو د پیژندنې او د معایناتو لپاره یو نوې طریقه چې د وینې د معایناتو له لارې د سرطانونو درک لګول دي موندلې. اسمت ساروانې تفصیل لري.
څیړونکو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ وویل د وینې د ازموینې یا ټیسټ کولو یو نوې طریقه یې موندلې چې د اته ډوله سرطاني تومورونو د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. سټراسمن ورځپاڼې د جورنال ساینس د راپور له مخې ویلي، مخکې تر دې چې د سرطان د ناروغۍ د پیژندلو دا طریقه عامو خلکو ته وړاندې شي، پکار ده چې نورې ازموینې وشي. دا طریقه کینسر سیک نومیږي او لګښت یې $1500 دی. دا څېړنه د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې شوې. څېړونکو دا شیوه د سرطان په 1015 تنو ازمویلې او د سرطان ناروغي په هغوی کې تشخیص کړې ده. دوی وایي چې دا طریقه په مجموع کې په 0.2 دقیقه ثابته شوې ده. د دغو کسانو په رحم، ځیګر، نس، پانکراس او سینې کې سرطاني غدې تشخیص شوې دي. د کینسر سیک هدف دا دی چې سرطان مخکې تر دې تشخیص شي چې د انسان په بدن کې خپور او درملنه سخته شي. حاضر دمه د سرطان په ناروغي کې تر ټولو مشکله مسأله همدار چې ډیر ځلې ناروغي ژر نه تشخیص کیږي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 4:30 بجو ته یو بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو. اسمت ساروانی وړاندې کوي.
سپین مانی وای د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسئله لانجه له نږدې څاري. سپین مانی په یو خبر پانه کې ویلي، امریکا له ټولو خواوو غواړي چې نوی والی ته د واک سپارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. له بلې خوا د فراه والی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په مهال وویل، د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکي د ده له کارونو خوښنول استعفا یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه او د دغو سیالیو نیمه پایلوبې ته ووت. امریکا د پاکستان د ادارې رد کړه چې ګنې د امریکا بی پیلوټو الوتکو د چهارشنبې په ورځ په کورمه ایجنسۍ کې د افغان کډوالو کمپ ویشتی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگټن څخه د سویس داووس ته روان شو چې ټاکل شوې ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. د سوریې نږدې وکلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړتوب 5م پړاو خبرې نن پنجشنبه په ویانا کې پیل شي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشې کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شوه چې په ایران کې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی وو. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي روسي پولیس په د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي.
دوستانو که غواړئ د دې خبرونو تفصیل واورئ نو زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت موندلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې کوربه نیوزیلند ته په یوه مهمه سیالۍ کې د 202 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کوارټر فاینل دغې لوبې له ګټلو سره سیم فاینل ته لار پیدا کړه. د افغانستان 19 کلنې لوبډلې په نننۍ دغې سیالۍ کې کوربه نیوزیلند ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 310 منډو هدف وټاکه. وروسته بیا افغانستان د لوبې په 9 اور کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي یوازې د 102 منډو په جوړولو وسوځول او د 202 منډو په توپیر د دې لوبې بریا یې خپله کړه. په افغان بالران کې مجیب زدان او قیس احمد د سیالي لوبډلې 4-4 لوبغاړي وسوځول او نیوزیلند پرې نه خو چې د افغانستان لخوا ټاکل شوی هدف پوره کړي. قرن 21 لوبډلې د کابل د ژمنیو ساحلي فوټبال سیالیو اتل ولی ترلاسه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پایلوبې ته د قرن 21 او امید افغان لوبډلو لاره پیدا کړې وه چې 4-2 په وړاندې د قرن 21 لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. له دې وړاندې 13 مرکز په نیمه پای لوبو کې امید افغان لوبډلې افغان کلب لوبډلې ته لس د پنځو په وړاندې او کرن بیستیک څلور د دوه په وړاندې دو اردو ځوانانو ته ماتې ورکړې وه. ښاغلي شاداب وویل یاد سیالۍ د یولسو لوبډلو ترمنځ د روان میلادي کال د جنوري په ولسمه پیل شوې چې نن پای ته ورسېده.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو یم د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه بلې کور کله دی. خو مخکې له دینه چې د اونیز پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د فراه والی محمد عارف شاه جهان نن وروسته لاغه چې اعتراضونه یې په وړاندې تېره ورځ په دې ولایت کې وشول خپل استعفا وړاندې کړې. د فراه د والی په خبره له دې امله چې خلک د ده څخه ناراضه دي نو استعفا ورکوي. نور حل لا فراڅخه د ازادي رډیو د خبريال په ريپورت کې اورو.
د فراه والی محمد عارف شجان د رسنیو په وړاندې خپل استعفا اعلان کړ. د فراه د والی په خبر لدی کبل چې اول ورځ د فراه اوسیدونکو سره ژمنه کړې وه که خلک داغه د کړنو څخه راضي نه وي نو استعفا به ورکوي. نو له همدې کبل نن استعفا ورکړه. والی وایي تل هڅه کړې چې د ولایتي شورا او خلکو سره ښه اړیکې ولري خو بیا هم ځینې خلکو دغه په وړاندې اعتراض کړی او له همدې کبله دی نه غواړي چې د فراه اوسیدونکو د وژو بار وګرځي. زما استعفا په دې خاطر ده چې ما مخکې ویلی وه که چېر د فراه ځینې کسان زما څخه راضي نه وي نو زه به استعفا ورکوم. اندېښنې موجودې دي چې د فراه د خلکو ترمنځ به زما په موجودیت کې واټن پیدا کېږي نو زه له همدې عمله ځم. چارواکي باید چوکي پرستي ونه کړي. نو زما لپاره تر ټولو ښه پیغام د فراه اوسیدونکو لپاره دا دی چې پرته له دې چې د دوی ترمنځ واټن رامنځته شي زه له خپلې څوکۍ تېرېږم. په همدې حال کې ځینې فراه اوسیدونکي هم د فراه د والي له استعفا څخه خوښ دي او وایي باید نور چارواکي هم کله چې خلک یې له کړنو څخه راضي نه وي د والي په څېر استعفا ورکړي. د فراه ولایت دن قوم مشر منشابی بوایی چی د فراه د والی په څیر باید نو چارواکی هم چې په خپل کړونه کې پاتې راځي استعفا ورکړي.
چې د خپل ولایت د مقام استعفا ورکړي. کاش کې اوس موږ د مسولینو په منځ کې د برجسته رجالو په منځ کې چې دوی پوسی چې زما بودن نور زما د ولس لپاره درد او رنج دا دی او زه په خپل امور کې کامیاب نه یم د جن مشخص دلایل له مخې شریفانه استعفا د کار تر دوام سل واره بیل. زه د والی صاحب څخه مننه کوم او کور ودانه و
باید وایي چې د ستوی اعتراضونو له کبله چې د فراه په ولایت کې ترسره سوه والی استعفا ته مجبور سو. په دې وروستیو کې له یوې خوا د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا فراه اوسیدونکو هم د ځینو چارواکو په وړاندې په دادرونو لاس پورې کړی و. محمد عارف شاه جهان د کابو یو کال راهیسې د فراه د والی په توګه دنده ترسره کړې وه او وبلدل سي چې د ده استعفا به ولسمشر منظور کړی او که نه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته. نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو بانډو کې کار پیلوي. نن په همدې کې لږیږو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ونه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دې خوا پیل شوی دی.
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عامه روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د 10,000 نه زیات صحی رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر 10,000 ته رسیږي، دا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتاً د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې د معمول و ناروغیو په برخه کې دوی کولای شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
زکړه سره رقم دی په دې برخه کې آیا روزل سوي که څنګه؟
د دوی زدکلې خو په دغه رقم کې ده چې دوی 3.5 میاشته ترننګ اخلي د عامه روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شایان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عامه روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اکه داسې راته وایي چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړی دي ډیرای د افغانستان په کوم ولایت
د افغانستان پا په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو. البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دی او په ځینو کې کم دی، خو عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې په هغه کې یو نارینه رضاکار او یو ښځینه دی باید وی او خلکو ته خدمت وړاندې کړي.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد د دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحیح خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي، خلک د دوی خبرې مانی او په ځان تطبیقوي. د خاص احترام خواندان دي په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ سي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی شي خلکو سره ډېر مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعا اړ دي،
دوی خو عمدتاً د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحیح پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحیح عادت ځان ته تطبیق کړي. بدو عادتو چې زمونږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي، او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نسناستي، هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلی دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي یا هم نشته، خلک هم کافي زده کړې نه لري، د دغه سي رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سلنه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې وویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو. ډېر دغه سي سیمې شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسي د صحي خدماتو ته نه لري. تا دیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم در کولای شي او ادویه هم ورکوي. خصوصا شزی دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولې د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولای شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یو هفته دوی ته روزنه ورکوي کنه؟
روزنه ورکوي.
څنګه؟ آیا په دغه څلور میاشتو او یو هفته کې دوی کولای شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي، بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي؟ امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
او د دوی ترنینګ چې ده د عامه روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نور مملکو کې هم دا کوریکولوم شته او دا سه رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي. او کوم معلومات چې عامه روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره، که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترنینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته. عامه روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي.
که چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي، زده کړې باید څومره وي او کوم شرایط باید دای پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کیدای شي چې بی سواد هم کوي، کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب، کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی هغه انزوریز ډول ده. بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. زوان وی بل د کلی دایمه اوسیدونکو وی، د احترام وال شخص وی، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پی ولري، د خلکو منځ شناخت ولري.
شناخت ولري
یعنی یو رضاکار کې دلی سي چې د خپل کلی کنه ام د سیات غوري وای
اصلي باشنده د کلی وی
بله یعنی د سخونس کې د یو بل سیمینه او څوک لار سی بل کلی ته طرز کار په صفت
نه دا امکان نه لري زکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران امیر روغتیا وزارت ته معرفي کوي زکه چې دوی ترنینګ اخلي د دوايي بسته اخلي بیا که لارشی بل کلی تا بیا استونزه پیدا کیگی سلورش ساعتو که پا کلی که ووسی همیشه خلق ورتا لاسرسی ولری
په دې برخه کې تاسو راکون کې څه پلانونه لرئ چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي نورم خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوسته ولري دغه صحیح رضاکاران ولري چې مونږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مخته بیایو او هیله لرو چې څو کالو وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه دکی او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري
او ډیره مننه خیرسی
مننه ډیره مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود صادق خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو وینکو سلامونه می ومني له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کوم ستونزې راولړولې شي
له خراب و خبرو نامناسب الفاظو څخه شروع کیږي په سیګرتو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بالاخره په رنگارنګ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکه مو پیښ سره مخ کوي
دروازه خلاص کړو سر وتلې د مخام ده ایشي بوتولې ده دوا دونی می وشت نور کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دی اکلغه ګیګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی دیو بلار کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټالنه راوستلی شي بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسون خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال کاش فلانای می نوې ملګری کړی په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګری په لار روان وي تبا نه هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نور ګناهونو ته چوي بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ هغه د یوې بلې پېښې شاهد هم دی
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل له کوره ووتل هغه الک تر اوسه پورې ورک دی نادارکه دی داسې ډېرې پېښې شوي دي زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم یو ملګری مې و په پغمان کې د کور ته څوک راغلي دي انډیوالان یې راغلي دي دروازې ورته ټک ټک کړی دی اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی زه پلانکه یم دا الک دروازې خلاص کړې ورسره وتلی دی ماښام دی ایشي بوتولی دی بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نه ورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو
د بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بې خبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل سیند کې وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نه درک شوي.
څو نفر سره یو ځای کیږي ملګري دي، زو یو ولایت ته هلته د تفریح په خاطر پندې ورځ تیرو بیرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدره کوي. زه د میلې لپاره هلته چې زه اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللي ټول نادرک دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته ده تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو.
د خپل مکتب ملګری وو، دای اول نمره وو، او دا بل کس په د سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زمونږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بی ولای وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشه، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړمه چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارهګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال تلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړو چې موټر یې واغست، سخروت خو ګڼې خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیانې انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جوازیرو هغه لایسنس هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا، دا زما وراره مندي چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړی. تاسو په خدای یقینو کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له هغې نه هغه خوشې شو. تاسو یقینو کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې، وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیک بشینی سیاه شي. زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دي کېدی، پلانای دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آتا اور ټلیفون دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړیږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډېر واقعات شوي دي. خپل انډیوالې اغسته مړ کړی دی، پیسې ته اغستې دي. سړی پېژندلم په دې ټولنه کې ډېره سخته ده. دا د څوک نه وي چې ولا زده سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه، خو انډیوالې په اصل کې نه، چې دښمن یې وو. لاړه په ټوپک یې وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې ته اغستلې یا کوم بل کیسو، ډېر داسې شوي دي.
د فکري انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خپل فضل سره زه چې ځان دی پاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډیر احتیاط او ډیر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بکګراونډ یې څه رقم دی، له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پوښتلی مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته پکار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه و ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کم وي نو هغوی زیاد د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنه اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولې شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422 1 1 2 4 1 1 15